د یو شمیر مسلمانو زده کوونکو مور او پلار په غوسه سوي وو چې ګواکې دا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی دی. د پارټي وژونکی چچنیایي نژاده پیژندل سوی چې په روسیه کې زیږېدلی وو او د پاریس په شمال لویدیځ کې اوسېدی. مخکې استخباراتي ادارو دی نه پیژانده. د فرانسوي ښوونکي له وژنې سره په دې هیواد کې غوسه راپارېدلی او ولسمشر ایمانوئل مکرون او نورو سیاسي ګوندونو دا اقدام غندلی دی. د کورنۍ چارو وزیر جیرالد درمانین د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 19 نیټه وویل چې په فرانسه کې آنلاین د کرکې اچونکو په اړه اتیا تحقیقات روان دي. درمانین وویل چې چارواکي ګوري چې آیا د فرانسوي مسلمانانو یو شمیر ډلې وروسته له دې ادعا و چې دوی کرکه خپروي باید له منځه یوړل سي که نه. فرانسیه خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول سوي دي چې یو یې مخکې په تروریستي فعالیتونو تورن پیژندل سوی او منلی یې ده چې له وژونکي سره یې تماس درلود. په دغو کسانو کې د ښوونځي څلور کوچنیان هم شامل دي چې له وژونکي سره یې د پیسو په بدل کې د وژل سوي ښوونکي په پیژندلو کې مرسته کړې وه. رویټرز خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله ویلي چې فرانسې غوښتل 231 هغه بهرنیان وباسي چې حکومت ورباندې د مذهبي سختدریځۍ لري. دې وروستۍ پیښې ټوله فرانسه شوک کړې ده. تر دې 15 کاله مخکې هم د شارلی ابدو مجلې پر دفتر ځکه حمله سوې وه چې د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور یې خپور کړی و.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
که د لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوري په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوي نو ملالې ټپه کړي، که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلاله یې بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول مې فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویم شیری ټولګې مخکتنه وشوه. پلمبو ماین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویم ټولګه ده چې تیرونی د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسی رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسی رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څیړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یادغونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لوحو سماونې ګډ کمیسون غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسون غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسون ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسون په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونه په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینهوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوستانکزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته اماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدی هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور اوبه سوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دا د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی یو او له دښمنانو هم دا غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړه بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده هغه ګلاله ماشومې هیله یه ده هغه ګلاله ماشومې هیله رحم وکړه ورکه د سولې راشه.
نظیفه صالحی هم د دغه مشاعره برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
گروپ ز زهر پاشو یو تصویر به می کوټه کې وی ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخې به می ورانی وی تقدیر به می کوټه کې وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کې وی زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم ختم بروان وی او تقریر به می کوټه کې وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندرا مریات له لوري جوړه شوې و د دغه مریات امیر فرید احمد عبیدی ازادي رادیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه مخه د شذو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دی د وای دلته شذې په بد وضعیت کې ژوند کوي دا ډول غونډي او مشاعرې د هغه لپاره جوړول اړین دي
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کا او نړیوالو ته وښیي شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنګ نه غواړو جنګ بربادي ده د موږ خوندې امیندې کونډې شوي بورې شوي وراره شوي دي
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرنګي ارزښتونه وساتي دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتل شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتل شو په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي
هنر جاج
ننګیال صاحب له تاسو به شروع کو پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په وګړو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کې بر دي دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګي کو
چې نن سبا چې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی دا خلک کاروي نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوی دی یو بل سره پیژنګلو جوړ شوی دا او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه نو دوی خو د ډیر په خواره سی خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تا ګراته کیږي خو بیا د سی وشي چې کله د دوړو هوادونو په منس کې سستون ز جنجال راشي نو پاغي کې بیا لارې وتړل شي سور زور پر سر مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پر راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري مطلب چرته مشاعره وی چرته سیمینار وی چرته بلداسی او غونډه را جوړ شي چې دلته را جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي نو دې سره به د تګ را تک کیږي دې سره به د خلکو په منس کې چې کوم لکه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختميږي
او مننه بنیر صاحب تاسو تر ازو کتام هنرمندانو خدا پولیس سره ماتي کړی دي چې په لره پښتونخوا کې و خ سندر ویل شي الته یو غزل ریکارډ شي نو خامہ خبرې پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیر بیل گیم لرو مسله د کتابونو ده د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده اکثره وخت اسی کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي، یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي خو په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر، او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبرو کو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کی نمبر خبره ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبرو کړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې، اوس پورې باغال ته ملاوي دا او دغه بینو هغه داسې یو خاصه وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح لیدې شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر عمدہ کا دشی لگا نن سبا چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دے سزونو دی نو کفرس کا داسے خاص اوکڑے شی او داسے لگ ڈیر پدی مان نکار اوکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پر دغه باندې او اغه داسے سائٹونا یا داسے ویب پانی جوړی کڑی چی اغه مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوڈ کی او اغه باندې پراتوی دغه شان دل ته هم کدا خاص اوشی نو دی سر سره با د تلو راتلو نه علاوہ کم چیز زمنگ مشکلات دی کم چیز زمنگ مسئلے دی دغه په مخ کې دی کلینا اپلا دی پل خلک چپرات دی اغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخیږي. نو دا په کې اودا سي خصوي چې دی په ذریعہ باندې کم سے کم کتابونه د اغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسائی به وته وشي.
من نن ګیا سي دلته یو پښتنه بل کوم د فرنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې که چېرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخه په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي، نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نه شي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل، دا خبره خو مو خبره ده، اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی که نه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده، د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کدام د ننګیال صاحب چې کچیرته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي، یعنی یو ډله خلک به یو ډخته بل ډله به بل ډخته، نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي خو یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم.
بالکل بالکل، چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي، دا به بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا ښه خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له ځان له پخی
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چاغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې ده چې چونکې په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډېر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې هلته موږ مطلب اوس زمونږ ریسنټلی یو دا یو روان دی یو سیمینار موږ کوو په افغان پیس کانفرنس په نوم باندې. هغې دپاره موږ ته دومره مشکلات دي چې هغه موږ مطلب په خپله سمه باندې کوی نه شو که نه موږ بیا د چا یو ګورمنټ یونیورسٹو سره یا هغې پوهنتون سره رابطه وکړه د هغې په ذریعه باندې موږ چې تاسو بیا راوغواړئ ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کې دوه والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ته ورستو مشکلات وی لګ لګ دغه بکېږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه دا مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وړی دغه دلته دغه کی نو دا څومره چې کوي دا خو ټیک دا خو روان دي خو زما خپل لغه دا چې د دینه لګ دي ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې اغیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غي سره باغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وي
منګل صاحب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورستر بلې په زیات هي دوی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخ خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او حل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون حل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې ډېر فرق وي خدا سیده چې په کار دا زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کيو ټیکنالوژي یا یو ټکي یو یو د پښتو ځان کې جذب کین نو چې هغه په دواړو کې یو شي
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمونږ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او په څنګه دي کې نور مسائل بمو خو چون زمونږ ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنې تر عمر راورسیدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زمو په هواد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې څومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو مونږ هم د حالاتو مطابق شاعری کړی ده. مونږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي، عشقي برخه هم ډېره لري، او په څنګ دې کې ځینې ترانې هم مونږ لیکلي د وخت و زمان سره. خو ډېره شاعری چې ما کړې ده، او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده، دا مې ډېرې زیاتې لیکلي.
عشقي غزلې دې لیکلي دي، خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې، عشقي دې هم کړې ده، ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوری صاحب، دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي، نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه. او د مینتیا اړخونه معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولري، نو مینې سره درد ملګری. که د وطن نه مسافر شو، د وطن مینه سره و درد بلري، دغه درد به دې کړي. انسانان دي، په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي، د انسان په ښو اخلاقو، د انسان په ښو کردار. دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد، یو احساس ورکوي، یو شاعر اړکوي چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي، غزل ولیکي، چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده، او کله چې شاعري بس کې نه لیکي، بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده، دې کې څه وجوهات دي؟ ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي، موږ یې همیشه تفریح کړي، او زمونږ استاد ټولو ملګرتیا هم واقعا هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي، څوک لیکوالان دي، څوک نطاقان دي. او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي، نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي. خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم، نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري. ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي. د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي، دا متل دی چې د درد از بېلګې خېږي، ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ. نو د ملګرو خبر هم په ځای ده، او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړې هغه وخت دې ته ولیکي. مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي، او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي، او هغه د شعر لیکل هم باید داسي وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي، څه ته نه اشاره کوي، پیغام یې څه شی دی، خپل درد دی، د ټولنې درد دی، د آشنا درد دی، د وطن درد دی، د مینې درد دی. نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي، نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه غستلی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلې وي.
انور صاحب داسې دی وایي، دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي، زما سا د زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي. دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري، سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي. دا مې قسمت دی، ګیله نه کوم، هر باغ د مینې مې تالا وخیږي. ربه عجیبه ده، حیران پاتې یم، منزل ته لاره مې خطا وخیږي. او دغه اخرنی بند دی انور صاحب وایي، یاره که مینه دې رښتونی اوسي، د ملنګزۍ خو به پاوا وخیږي.
دی غزل کې دی زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده، د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی، یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی. همداسې ده،
ما درته وایو چې شعر و شاعري یوه تبه ده، یو طبیعت دی، یو الهام دی چې انسان ته کېږي، یو طرف ته انسان یو څه لیکي. اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي. ژوند کې کامیابي هم شته، ناکامي هم شته، همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی، بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، چې یو په شعر پوهېږي، یو لیکي، یو بل پرې تنقید کوي. نو دا تاسې چې هر هفته اړه وایو، خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې. حسن یار ستا وی او نظر زما وی، هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی، او داسې وی جګړې ته هوسېږمه غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی، او ته به رانه څنګ بې غوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی، او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګزه سوي زلو خي او کومه دي یو کول شان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کلی دي کوم کتاب چاپ کړي کنه دي چاپ کړي
د نړۍ ارې برخه کې پرمختګ کړي دي نو شعر او شاعري نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا مونږ چې څه لیکو زمو په خپل نظر دا زمونږ د ځل خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو په ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غو شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعر ټولګه چاپ ځینې شاعران وسته ستاسو پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونهشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوندوالي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندې ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسیږي خو ګیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ رازوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزا کش کړه سیګې د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خو اعلی د ناستې لپاره دا حوارتي گئی خو له عمره پخې خزي ور وکتل نوی راغلی خزی ترڅنګ په هواره ډبره ناسته و یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې خزی په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځوانې خزی وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي
هر چا ته لاس مې نیسه. دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمامه ترې لره. یو ډاډ نارینه غاک راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګه ولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه، ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلی وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلې دي. فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقه کار ده، دوی په ودونو کې او د خاده مراسمو کې دایره وای کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راتوي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړو کوم د چمبه جوړ کړی و. دا مې والا داسې مې ځای مې کړه جنه کو به تونه نه کول ما به دریاو ته وایي یا به سندرې ویلې زه وړو کچم کنه ته کړم. نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم د زرب دول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دی و نمانه دی دام مزدکر و دیگر ربطار مزدکر خوب دیر کار میده این دوستان دی و نرماندان نخیسته ده.
کده سی را تو هایی چی تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبین کار اخشتایی؟
ملی رادو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریا سا دی سلو نبا زیادی کم زیادی دی دریا سا می ویلی دی اما گروه نیست ندره و چی با اغم پا دریا که تلویزیون نشی نشده اولین سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نه واشه اولین سندره و چې د نشر شو دریا سره ویل په ولاړې
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د ټلویزیون رو
له ټلویزیون را وته مخکې لدې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې ما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کې وسوه یا امکان لري
تاجکستان یو ټیم سره لاله د ما دریا چې خلک ولې د خلک ریان پاتې شو سره یې ځک شوال ته خیال استاد سیل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایي چیرې ده کانسر خلاص وو ما ته هغه کوی چې هلته راشه ستړي ماشې سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایي دا منول
دي
نه ما ورته وی چیرې د زده کړه ما چې ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلیګ مې زده کړه خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی پلاس کې بیگ ته داسې وې چې دا ما ته پته تر وړه ته دوه کار دي دینه خلی امبم مو زیر امبم دا ما نه غره دا ما نه
دا دایره وه پارک لی او ار ولادت فرق کې کټول په یو رقم وهی
ګوره چې زه کوم وینده ما بخې دنیا سره پارک ده
ا تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې د دریا در کې سره وسره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته هر کې سره وسره
بله د میرمنو چم بواهل څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نوم زکه کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلې سندره ده خزو او دن زه چوین زه داسه دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دی
هو کنه مسلکی زه داسه ونسی لکه تبلیغ دی وایم او دته کی دا وایم دا دلته مې تاسو خو ده دا بلا رابطه بل بل ده
در سره هم ددوام
در دوالگی ددره
ددره دا نمونه چاپی هی
در هندوستانی خی بنامه
ها او بلت رقم ده
شکل خطاوره
که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کود چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چه بی سرم ویلی دیر بخید
گل غنڈی ہے